پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شو د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم په پیل کې د سات مهم خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروی وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان د کنسولګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. امریکایي او اوکراینی چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګنده کړې چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سربنا ته ولاړ کسان په نښه شوي دي. رویترز آژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې په دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې له بند آزاد شوي دوه ایراني ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا اشوري بریتانیا ته ورسیدل. د دوی د آزادۍ دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي خوشحاله ده چې نازنین او انوشا روغ بریتانیا ته راورسېدل او له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. زاغری د ایران د نظام په د پرزولو په ضد د سې جوړولو په تور زندانی او پر انوشا اشوري د اسرایلو د جاسوسۍ تور پورې دوی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو او ری او د خبرونه په امپاتې برخه کې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. دا له سیاسي پلوه څه ډول پیغام ورکوي؟
یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر وویل د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربتوب د بشري مرستو کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په یو دیرشمه وشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هېواده د باندې دي او غواړي چې بیرته هېواد ته ستانه کړي.
او د هغو راتګ هېواد ته ضرور ده. په دې موخه چې افغانستان ملت بیرته یو واحد ملت سي، یو موټی ملت سي.
په افغانستان کې جګړو او ناورینونو ګڼ پخوانی دودونه د ورکیدو له ګواښ سره مخامخ کړي. یو هم بلوڅي اتن دی. بلوڅان په دې باور دي چې دغه اتن ورو ورو له خلکو د هېرېدو په حال کې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر یو پریکړه لیک رائے واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه د حضور دوام یقیني کوي. خو دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغیراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. د فرانس پرس خبری آژانس د یوې ډیپلوماتیک سرچینې له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي موسکو پرون چهارشنبه د دغه پریکړه لیک له مسودې سره چې پرې د اوږدې مودې رئیس بحثونه شوي په دې خاطر مخالفت څرګند کړی چې وایي د طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمنان دي رضایت نه دی حاصل شوی. یو ډیپلومات د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چین ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقونو موضوع ته ډیر پام اړول شوی دی. که د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک تصویب کړي په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه تر بل یو کال پورې یعنې د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په عین حال کې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوی. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې هم د افغانستان کنسولګری دغه سفارت او د په واشنگټن کې سفارت او دوه کنسولګری پرون وتړل شوی. سیاسي پلاوه دا څه ډول پیغام ورکوي؟ زما همکار په دې اړه په امریکا کې میشت د چارو لکتونکي شفیق همدم سره مرکه کړې ده.
د دغه سفارت تړلو سیاسي پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د وسل لپاره په کامله توګه وتړل شو. بل خبره دا ده چې دلته یو سیاسي او ډیپلوماټیکا خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنی هم ده چې ګڼي دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې؟
سره لدې چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماټانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی لپاره هو دوی لپاره یو خبر په دې ده چې له یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پانه په افغانستان کې واوخته وتلل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل، شاوخوا ولک افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبد مرغه هیڅ نه و بدل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیریا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک دی، یو نو خو بیا هم د افغانانو د لپاره ډیر زیات کنسولي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت لګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته اکثریت د جمله هیڅ نو اسناد درغلي، دوی د پاره به خورا زیات چالنجونه جوړي. او د دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د بریتانیا په کوربه توپ د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د روان مارچ میاشتې په 1 نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف پر روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیونه افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به له لوشي او بې وزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلاتو د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. تیره میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلي و چې هیواد به راتلونکي میاشت له افغانستان سره د 4.4 میلیارډ ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي و چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته راستول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګراندی هم اندیشمند چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندیشنې داسې مهال څرګندیږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 15% خلک کافي خواړه نه لري.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام نن وار دی او وړاندې کوونکی هم دلته په سټډیو کې را سره دی احمد شیبر صاحب. تاسو موضوع څه شی ده؟
مننه ده نوري صاحب. اول خدا پروګرام د اوریدونکو لپاره به دا یادونه وکړم چې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. نن له 2 تر 3 یو مسله لرو، له 3 تر 4 پورې چې دری پروګرام ده بل مسله ده. په پښتو پروګرام کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه زه وړاندې کوم، په دې کې دا موضوع راچیړو چې دا اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له افغانستانه چې کوم کسان پاکستان ته ځي ټول باید ویزه ولري. دا خبره دغه کسانو لپاره ډیره ګرانه ده چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته دي. ځینې قومونه هلته خپل خپلوان یو غاړی او بل غاړی ته پراته دي، لکه مومن، لکه شینوار او ځینې نور قومونه. بل لورته د تورخم په لاره باندې به ځینې ماشومان اوښتل، ځینې نور مشان او کشان، او دا خلک به اوښتل راوښتل. دوی هلته تجارت کاوه، یعنی په زرګونو ماشومان حتی په دې تورخم کې لاسي ګاډي لري دا چلوي او دواړو خواو ته بتلل راتلل. بل لورته تنها که په تورخم باندې زه تمرکز وکم، په تورخم کې دوه لارې وي. یو لار دا و چې دا موټر پیتیری شي، اولته خلکو په بیزی اخیستې. بل لار چې د وشانو په لار باندې مشهوره به با پیغه لار باندې به با خلکو تجارتي مالونه وړل. د غلام خان د مندر په برخه کې هم خلکو هیلې لرلې چې خلاص به شي، خو کدا د ویزو تعزیرات وز شي هلته به حالات څرنګ شي.
بله ډیر مننه. بله اوریدونکو به حتما په تمه وي. مهمه موضوع ده د افغانستان په وخت 2 بجو د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام مهیروي. په دې اړه به د چارو کارپوهانه او د غرض مسول چارواکي هم راوبولو. خو شیبر صاحب هم تاسو سره اوسې د اوکراین موضوع متعقب کړي ده، ورسته به د اوکراین د جګړې په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خو بیا بیرته راګرځو د افغانستان مسایلو ته. په افغانستان که طالبان حکومت وای دی او افغان مشران لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې له هیواد د باندې د ظاهرن د کمیسیون د هغو مشرانو د پخلاکول لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوریت نظام کې د نفوذ خاوندان او اوس اکثره د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او ترکیه کې میشته.
د طالبانو حکومت وای له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده؟ داسې دا تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي، او د هغو راتګ هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي یو موټی ملت سي، د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو، او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف وستونځ دا را فسیدې دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د دغه کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی، هغه افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري، د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې یرغل درې اونۍ پوره شو. په اوکراین کې د ملکي تلفاتو د واشنگتن او موسکو تر سخت اتهامات او د اوکراین د جګړې تازه حال به له خپل همکار اجمل شیبر نه واورو چې دلته په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب څه دي؟
مننه نوري صاحب. اوکراین روسیا تورنه کړې ده چې د ماریپول په ښار کې پر یوه تیاتر بمباري کړې ده چې پکې تر 1200 پورې ملکیانو پناه اخیستې وه. د تور سمندرګي پر غاړه پر دغه پراته ښار کې لاټکل سره سم 300,000 کسان بند پاتې دي. دوی نه اوبلري، نه برېښنا او ګاز هم پرې قطع شوی دی. پر تیاتر د شبي بریټ پاړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا په ټویټر کې لیکلي دي چې دوی د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري، خو د ډرامو په دې تیاتر کې په سلګونو بېګناه ملکان پټ شوی وو. د کولیبا په وینا دا ودانۍ یو مخ لمځک سره هواره شوې ده. بل لورته د اوکراین د سرریاسم مرستیالې ایرینا ویریچوک ویلي دي چې لا هم د میریپول په روغتون کې دننه 400 روغتیایي کارکوونکي او ناروغان بند پاتې دي. او له پاینې وخت کې د اوکراین د لوی څارنوالي په وینا د دغه هیواد په شمال کې د چیرنیف په ښار کې د روسانو د بریټ پر مهال لستن هغه وخت وشل شول چې د ډوډۍ لپاره په قطار کې درېدلی وو. په دې ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په خاطر جنگي جنایتکار ونوماوه. د سپین ماڼۍ ویان دی جین ساکی وویل ولسمشر بایدن چې کله په تلویزیون کې د اوکراین د جګړې وحشي ویډیوګانې لیدلې دي، د زړه له درده یې دا خبره کړې ده. خو د ولسمشر بایدن د خبرې په جواب کې تاسو شانس د کرملین د ویان دیمیتری پاسکوف خبره راخیستې ده چې ویلې دي دا خبرې نه د منلو دي نه د بخښلو. ولسمشر بایدن بیا ویلې دي چې اوکراین ته به 800 اضافي سټینګر توغندي ورکړي، 9000 د ټانک زد وسلې به ورکړي، همداراس سل ډرون به اوکراین ته وسپاري.
بلې احمد شبر، له تاسو نه مننه. د یادونه وړ بولو چې راتلونکي اونۍ ناتو هم د اوکراین په اړه د مشرانو یو غونډه جوړوي او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ نوښت په خپل ټویټر پاڼه لټولو شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه وکړه. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګډون کې باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. دا ومزل دی چې د افغانستان مرکزی بانک په دغه اندازه ډالر لیلاموي، سره لدی چې مرکزی بانک د بهرانی اثر په وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره د پیسو د لیلام بهیر پیل کړی، خو یو شمیر صرافان بیا دا پروسه مشروطه ګڼي او وایي تر هغې چې د دې پروسې سره جوخت د خوراکي او نفتي موادو بیې راټیټې نه شي، د لیلام یاده پروسه ناکامه ده. په کندهار کې د اوبو یو نوی بند جوړیږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ باختر دولتي اژانس لیکلي یاد بند کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې تیر ورځ پیل شوې. د دې اژانس خبر لمخې د دې بند جوړېدو ټولیز لګښت 50 میلیون افغانۍ دی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له بودیجې ورکول کیږي. باختر اژانس وړاندې لیکلي چې دغه بند چارې به په 5 میاشتو کې بشپړې شي. د معلوماتو لمخې د دې بند په جوړېدو سره به شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کرنیزه او خړوبه شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شپږ نوي پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ شپږ ویشت پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغانۍ 1 پوله، یو سودریال 2 افغانۍ شپږ نوي پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 8 پوله، زر هندي کلدار یو زر شپک افغانۍ او زر پاکستانی کلدار چلور سوا اتاوی افغانۍ.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمنی مئی کې د خزر لپاره نور بس دی اونیز خبرونه مهیروي خو د دې خبرونه تر دوهمنی مئی ستډیو خپل همکار اجمل انت پرګدم
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل انت هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه دی ورکیدو لګوا خسره مخ کړی. لادی دودونو یو هم بلوچی اتان دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچی اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوچو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچی او برهوی ژبو تور دي چې اتان ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نورو خوشیو په موکو لا ډال سره په اتن کې شځي د گیډي او ګڼ کمیسرستونی او سړی څنی اړوي سندری ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژو بوري پښین کلاسي پلاسي و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به له ډالو څرخیږي خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمې زرکون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوچی او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوچ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی، یا یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوچی اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوچ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوچی اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوچی اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدقې.
بلوچستان دغه غنی دود ورکیدو تاندیش مندی. د پښتنو په رنګ په بلوچستان کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوچستان اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوچستان ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهور سندرو نغمې نیول کېږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
تپوس همدا چې نړیوالی رسنې د افغانستان په اړه څه وایي، اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه پر هغه لارښوونه تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټان غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند او ساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د خبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی او افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر روستۍ شېبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په وروستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټوله شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکنزي د سه شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورسپانې لیکلي امریکا بیرې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورسپانې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند د نوزاد ولسوالۍ سره تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه اتصالات ښه دي، فعاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د بې سیمو د اتصالات کارکوونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکې زورورې کې پر دوه کیلومتره خو لا سم کار نه کوي.
قاری عبدالعلی محمدی د هلمند ولایت تناوید ولسوالۍ ستاسو سره پلین کیم. دغه کومې مؤسسات او یا کومې مرستې چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورکوي چې چاغه اړمن وي، ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلي کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوه میاشت باندې هم دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وسه طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کې هغه داسې کسان پکښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هریان دی چې اوس یې په نس ماړه کې او که دوا ورته وي، نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرستې راغلې نه، دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې د تقریبا 100 کور یا 200 کور به دروسه رښتیا کلینیک نه لري، او په دې سیمه کې شدي مکتب هم نشته په دې کلی کې. موږ د حکومت طالبانو څخه دا غوښتنه چې موږ دلته مرسته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړو او موږ سره کومک وسی.
السلام علیکم، یارمال یو تن مایوب ده هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدانو د ریاست معاشات وځه کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو، او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راواستي، او نورې هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو بیا سرپرست و کونډیانو یتیمانو بیا وځله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق واکدار ته ورسي.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا څه ضرورت یې هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي، نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب نه دی، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د څونو سره مخامخ نه دی.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په همدې سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې او وړاندې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خپرونه لرو. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن پر یوه پریکړه لیک رایه واخلي چې د تصویب په صورت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما د حضور دوام یقیني کوي. دغه پریکړه لیک مسوده چې ناروې وړاندې کړې د متن پر سر د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو اختلافات درلود چې پکې د یو لړ تغییراتو سره سره د ډیپلوماتانو په قول روسیه بیا هم ځینې ملاحظات لري. یو ډیپلومات د خپل نوم پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې تر څنګ چینګ ویلي چې دغه پریکړه لیک په مسوده کې د بشري حقوقو موضوع ته ډیر پام اړول شوی. کله ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه پریکړه لیک تصویب کړي، په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو بل کال پورې، یعنی د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید شي. په امریکا کې افغانستان سفارت او کنسلګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگټن کې افغان ډیپلوماتانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. دغه راز د افغانستان کنسلګری په نیویارک او لاس انجلس کې هم وتړل شوې. له دې سره نور په واشنگټن ډی سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری افغانانو ته د پاسپورټ ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای شي. امریکایي او اوکرایني چارواکو د روسیې په هغه برید غوسه څرګند کړي چې په ترڅ کې د یو تیاتر دننه ډوډۍ او سربناته ولاړ کسان په نښه شوي وو. رویترز خبري اژانس ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر دې حملې وروسته خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین جنګي جنایتکار وباله. د اوکراین چارواکو ویلي روسي ځواکونو په بندري ښار ماریوپول کې پر دې تیاتر لوی بم غورځولی چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبله کره شمېره نه ده معلومه. په ایران کې لبند آزاد شوي دوه ایرانی ول اصل بریتانویان نازنین زاغری راتکلیف او انوشا آشوري بریتانیا ته ورسیدل. دوی د آزادې دوه پر سر د ایران او بریتانیا چارواکو اوږدې خبرې کړې وې.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخوري. د ملګرو ملتونو د نفوس فند یا یو ان اف پی ای ورستای راپور وایي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د کوچني پر زیږون یا له امیندواري سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړ کیږي. هم دا راپور وایي چې په هرو دوه افغان ښځو کې یوه یې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او په اوسني حالاتو کې وضعیت شای نور هم بحراني وي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په نوربستې خپرونه کې د ملالۍ زیږنتون متخصصه ډاکټره لطیفه شیرزی او د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر را سره خبرې کوي. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ له میلمنو څخه پښتنی وکړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او لمر سره خپل تبصری او نظرونه شریک کړي، او یا هم پښتنی پریږدي. د تلیفون شمیرې د 00420221124501. موږ واتس اپ هم لرو. پر دغه شمیره تاسو کولای سئ چې موږ تخپل ژغیز یا پلیکلې بڼه باندې خپل پیغام پریږدئ یا پوښتنه پریږدئ، موږ به یې اخلو او وخت په وخت به د دې خپرونې په جریان کې خپرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. همداراز تاسو کولای سئ اوریدونکو چې د سکایپ لاري هم ازادي رادیو تخپلې پوښتنې پریږدئ. azadi.radio زموږ د سکایپ پته ده. تاسو په خپل کور او کلی کې د مور او کوچنی د ژوند ژغورلو په برخه کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ یاست. تر ټولو لوی لامل څه ګڼئ چې له کبله یې د زیږون پر مهال یوه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکولی سي؟ اوریدونکو، د دغو پښتنو په اړه که تاسو غواړئ چې ځوابونه یې موږ ته راولېږئ، کولای سئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ. اوس هم ورځم د خپلې لومړۍ میلمنې پر لور. ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. هیله
کوم زه هم خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو چې واوریدل، یو ان اف پی ای نوی راپور ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په هر دوه ساعتو کې یو ښځه د زیږون پر مهال باندې یا هم د راز د نور ستونزو له کبله چې د امیندواري سره تړاو لري مړ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شمیر ولې دومره زیات شوی دی په دې وروستیو کې؟
په افغانستان کې خو دلایل ډیر زیات دي. اول خدا د څول سیسوس جنگ دی چې زمونږ په مملکت کې روان دی. په دغه بدبختانه په دغه جنگ کې خزې نشي کولی په اطراف کې ټول شفخانی او کلینیکونه د منځه لاړل، یا که ډیر امکاناتی کم دي. په مرکز کې همچنان د سواد کته دغه د سطح ده چې زمونږ جنیا او میرمنې ډیری سواد نه لري. هغه وایي چې تقریبا 90% او یا هم کله زیاتې تقریبا ټول په دغه فیصد کې د سواد نه بهره مند نه دي. همچنان زمونږ په هیواد کې د بعضې ستونزې نورې دي چې زمونږ نجونې مخکې د دې نه چې په یو قانوني ورسېږي، یعنی حد اقل د 3 کلنۍ پورې، زیاتره په 15 کلنۍ کې، کمتره د 15 کلنۍ نه ودیږي. بیا د زیاتو ماشومانو زیږول دي چې دا یو رسم رواج دی، یا هم سړی ورته وایي چې قانون دی په افغانستان کې. ځکه په افغانستان کې د کم اولادونو لرل امکان نه لري، یعنی هره میرمن باید د 5 شپږ نه حتی زیات وزیږوي. او بل دا چې اقتصادي مشکلات دي، چې دا اقتصادي مشکلات خو په دې ورځو کې لکه دنیا چې پوهیږي په افغانستان کې ډېر زیات شوي دي. اکثرا خلکو چې وظیفې لرلې هغه هم بېوظیفه شوي دي، او هغه مېرمنې چې وظیفې لرلې خپل اقتصادي کار کوو په حساب باندې، هغه اوس ټولې تقریبا په کور کې ناستې دي، ماشونه نه لري چې خپل اقتصاد د نظر نه خپل خواړه چې ابتدایي خواړه دي هغه لاسته راوړي. همچنان بعضی د کورنۍ تاوتریخوالی هم دی چې بعضی مېرمنې د دې سبب کېږي چې د هغې د مرګ سبب شي، یا د هغې د ماشوم د مرګ سبب کېږي. بعضی نور فرهنګي مشکلات هم دي چې مېرمنې نشي کولی بدون د خپل نارینه څخه یا بدون د هغې د اجازې څخه ډاکټر ته لاړ شي، یا روغتیایي مرستې ترلاسه کړي، یا خپل ځان لپاره یو هغه څه چې ضرورت لري هغه په حساب خوراکي مواد کې وایو واخلي، هغه اجازې دی نه لري. په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، هم اقتصادي دي، هم سواد د سطح دي، هم مشکلات فرهنګي دي.
ډاکټر صاحب،
چې د دغه مرګ سبب شي،
ستاسو خپل تجربه ته که وګورو، تاسو چې خپل کار ته ځئ، هلته تاسو د په ملالۍ زیږنتون کې د متخصص ډاکټرې په توګه باندې ډیر وخت کار کړی دی، ستاسو تجربه ډیره وسیع ده، پراخه ده. کله چې تاسو هلته خپلو د کار کلونو ته پام وکړئ، ستاسو په نظر باندې هغه مړینې چې رامنځته سوي دي چې ښځې د پر اولاد باندې مړې سوي دي، هغوی هغه تر ټولو غټ سبب څه شی و ستاسو په نظر باندې، چې که په اوسط ډول باندې تاسو دغه کیسونه راټول کړئ او فکر ور باندې وکړئ چې دغه ښځې په څه خاطر باندې اصلا مړې سوې ده، کوچني پر زیږون باندې څه لامل و؟
د دې په دغه ټول عوامل چې ما ذکر کړ، دا ټول د دې باعث کیږي چې د یو مېرمن حالت ښه شي. علت یې هم دی چې په د مرګ میر سبب کیږي. په اول قدم کې خونديګان دي، دغه خوندزګانې د یا درب چرونه د کابل دی یا د دې چې مشمان دی زیګولې دی رحم ځان نه دی جمع کړی یعنی اتنی رحمی شوی یا لسری شنه نه دی یا پارګی چې په دغه کې ټول دی قناتون کې منستر دی یا دا چې مې دې کم خونی او دې د کم خونی ته کمه وزنی سبب دی یو کم او جمع چې یو زرسی سی وینه کدی بلاد لاس ورکړی دی نو د دې مرګ سبب ګرځېدلی دی په دویم قدم کې د جیک فشار درلودل دی چې دغه میندې زیاتره په دویم قدم کې د جیک فشار د عمل چې مراقبت نه ده قبل عملګی یا د جریان د عمل کې مراقبت نه دي شوی او وخت چې شخصي طریقې دی نو هغه په ان سټیج کې دی او د مرګ سبب شوی په دریم قدم کې دغه میرمن زیاتې د انتان شو حفظ الصحه یعنی انده مرات کړي یا کې ولادت کړي دی په یو دغه صحي کلینیک یا صحي کې مرکز کې نه دی ولادت کړي یا په کورنۍ کې یا په یو دایي محل سره ولادت کړي چې هغه خپل انسان د سبب شوی دی دغه مریضان چې وخت شتخانې ته رسیدل دي نو په حساب ستاسو سیمه د دې منځ ته لري او بعض مریضان نورې د اشتراکي هم راځي چې قلبي لرلې پنځلاته نه درلودو مې د ډاکټر ته نه دي تللې ا نن وخت چې شتخانې ته راځي نو په یو رست قلبي سبب کیږي یا دیابت یا هم د نور فلز چې قبل نه دي تشخیص شوی او د موټ د مرکز د مرکز سبب شوی دی ولی په اول قدم کې خوندزی ده زموږ زیات مریضان د خوندزی د سبب مړ شوی دی
ښه ډاکټر صاحب زموږ سره د ټلیفون پر لار لیکه پاتې لطفا زموږ اوریدونکو مشته زنګ وهې د دوی پښتنې به هم راوخلو یو اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
او خورجانې دلته د نهار ولا د خورود ولا فالي کې دلته او کوم راس د کیږي دلته نو ټول طالبانو ته ورکوي دا او
ما نه نه چې تاسو مشته زنګ وهلې دي بلې د زموږ د خبرونی موضوع د مرستو په اړه باندې نه نن موږ پر دې خبرې کوو چې ډیرې شذي په د کوم لاملونو لکباله پر کوچنی باندې مړ کیږي او څه کېداس چې دغه مخونی ملسي اوس هم ګورو چې کبل چاره ته زنګ وهلې وي هغه به راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
خور ته تا سلام او ملمنی ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وای محمد همدرد در سره پاړی کا کې ملغمان
همدرد صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه د نور بس تخپرونی موضوع دا ده چې یو راپور وایي چې په هر دوه ساعتو کې وشه د کوچنی پر زیژون باندې مړکیږي په افغانستان کې د دغه پر لاملونو او پر دغه سلارو چارو باندې چې څه کې داس چې باید دغه مخه ونیولسي نن په دې خبرونه کې د ډاکټر صاحب لطیفه شیرزی سره خبرې کوو تاسو کې کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحب څخه مهرباني وکړئ
زه خو د خاص پښتنه بینه نه لرم خو یو نظر لرم د لوامل په هغه کې کنه چې غټ لوا هغه عوامل چې دي و د سداد دي مرګ او مردان دي دا مخکې تیر دا سلوي قاله دا مساله حکومتونه چې په دې ولس باندې ولدار هغه دا چې کوم بنیادی کار نه زسوي او پکر دا پکر د سی پکر دا غو راځي ماته یو کس راغوي د ما دغه میرمن په ناروغه دا یو روپۍ مو نه لرم او دا کوم مستقیل نکونه سي دي لا ډیر خدمتونه کوي خدای جمعې په شپه نه یاغه دغه قسمت خنه واغه جمعې شپه واغه کلینیک هم په بندو دا شخصي تسهیلاړو هغه سړی سره ډیر شوتوي به ماته لاله خدا وسنګه کوم 2000 روپۍ غواړي اخري وې ما ورته ډیر خریدم مالځي خبرانه سمریز د تور داخل کې تا مریض د یو کوچنی پیداس ولا هغه پیسې مطلب ما ورته ورکړلې یا کار یا همدسي خو ا مشکلم دی هغه حل کنو پکر چې پیسې سړی سره یو استمخ کې خزه بیا یل په بسترې کاغذ یار زب سړی کاغه هر قوم سره تعلق لري خو سه مجبورې سړی او کلینیک دي کور خواته او شخصي کلینیکونه دي سړی دي کور خواته خو د تو خپل پکر اجازه نه ورکوله نو زه دغه وایم چې دغه موڅ حکومتونه باید دې ته متوجي شي او هر ستونزې ته د خلکو رسیدل ځکه دا ډېر وارو زار دا مننه تاسو هر خبرونه نه
هم درڅ سپ ډېر مننه چې تاسو مشته زنګ وه پر ځای نظر مو ورکړ چې د بی وزلی ډاکټر صاحب مخکې ویل چې بی وزلی هم اقتصاد د هغو عوامل څخه یو دی چې دغه لکباله خلک نس کولای چې پر وخت تداوی ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې مخکې تاسو ویل چې د فشار د لوړوالي یا د رپچر یا د دغو لاملونو له کبله شدي امریکایي تاسو په نظر باندې دغه دا ډول شدي چې میډ وایفز دی یا موجور تویل ایسو چې په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې ډاکټران نسته د نسایي ولادي آیا دغه سی پرسونل د روغتیا وزارت له خوا څخه ځای پر ځای سوی دی ګمارل سوی دی یا ترین سوی دی چې دغه ډول لیرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات ورسوي؟
فکر نه کوم که په دې وخت کې د لیرو پرتو سیمو د پارا کلینیکو صحي کلینیکونه وي هغه کال هغه میډ وایف هلته موجود وي. پخوا یو څه ناڅه هغه منطقو کې چې امنیت و یو څه ناڅه دغه محسسو کارونه کول پیسې محسسو لږ جګ ماشونه ورکول او دغه مدوایف روزل کېدلې اته زمونږ په شفخانه کې روزل کېدلې چې یو پروګرام هم لرو روزل کېدلې او دغه اولیه کومکونه دی ته تدریس کېدل چې هغه اقل یعنی د فشار تشخیص کې چې فشار جګ دی ایا مریض پیسې بوځای ما یا پړسوب لري که نه لري مریض اقلا یو کمخونی کول تشخیص کی یعنی دغه مریضانو ته هغه اقل کول چې دی فرق کی دغه خپل نږدې کلینیکونو ته چې دغه فکر کوم بی پی ایچ سیون نه پیږو څو کلینیکونه څو ستونه دي چې دغه خپل هغه ول ستر چې ځکه په ولایتونو په مرکز کې قرار لرو یعنی د یو وخت کې فرق لرو تاسو په دې شرایطو کې بسی کم خاص اخباره و نم نده اخباره شوی چی بنگا پوشو چی در عبدوی فونخو طبع جعل پخواه چی و اغا مسیح بندی چی بیدی اغا مدوی فونخو فیلا کار نکی او نوی چی در دولت بخوانه گمار شی بی نه تروس پوری بسی کم خاص خبر رو در لحظه نشر شوی دی اغا وزارت سیطانی نشر کرده دی دولایتونو پا قریو که کم سیحی کلینکو نوسی او مدوی فونخو
شه ډاکټر صاحب کداس یو کیسره تا وکی چې تاسو ډیر هڅه کړې وی چې د یو چا ژوند وژغورل سي هر خوا مو لټولې وی خو بیا تاسو ونه کړای سوای او د دغه لکبل چې یا روغتیایی تجهیزات الته په روغتون کې موجود نو د کوم تجهیزات د نشټون لکبل تاسو په نظر باندې شې خپل ژوند له لاس ورکوي؟
زمن که من تاسو ته ویل چې په اول قدم کې هغه مریضان چې دزي خوندیزي زیات دي خوندیزي اول قدم د مرګ د سبب د مېرمن خوندیزي ده د حامله مېرمن خوندیزي ده او دغه مېرمن من ته په داسې حالت کې راځي چې زیاتره من ګورته شاک وایو یعنی حالت شعوري د لاس ورکړي فشار کاملا سقوط وي او د هني اویه تقریبا صفر ته رسیدلی نو دا مریضان د موږ د لپاره زیاتره زمونږ د موږ ته چې فرق کیږي د کابل د اطرافونه یعنی غزنی نه مقر نه د یعنی چا طرف ولسوالی نه چې د کابل ولسوالی دی او د نږدې ولایتونه موږ ته فرق کیږي ولې دوی په هغه سیالات کې راځي چې واقعا یو ډیر بد حالت یعنی هلته وایي چې هیڅ ستاپلس کې نشته لري زه په ډاکټرانو هاته د دې حالت کې چې مواجه کیږي زه خپل ډاکټرانو ته دغه ته ځي بانک د وینې ته ځي او هغه د پاره د ګروپ د وینې چې پوښي چې لري یعنی کوم چا چې ما چو کې هغه خپل ځین خپل د سوسي سي وینې ورکوي او دغه مریض ته لپاره کومه کوي ولې زیات مریضان چې په دې حالت کې ممکن نه رسي چې هغه موږ دغه نجات ورکړو د سیګ یو 50% نجات ورکړ کې دی او 50% د منځ دی ځکه چې اوی وخت چې موږ په هغه ځای کې نه اتر شاک مار نه دی چې ما باندې ته رسیدلې ده دا ته د وینې ورکول کوم مخ نه کوي او تر څو چې هغه هي کیږي او انستیزیا خلی او عملیات تر سیګي د عملیات مست رسیدل هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي دا څه ډیر وخت شوی دی زما خو یو تقریبا یو دشتم کال د کار دی د څه وخت موږ د پاره ډیر راغلی دی او ډیر د تاون کې دی موږ خپل ډاکټران د پروازانو د بد سلوک سره مواجه شوی حتی یعنی وحلم خوړل دي څه یو غیر امنی حالت چې په عملیات خانه کې په امنی حالت کې یو رچر مریض داخله کې عملیات یې هغه د زورواکو جبلې نه دی دغه ټول زورواکي د سلام سره داخل دي شفخانې ته راغلي دي د عملیات خانه کې راغلي دي ولر دي د څه وخت دا حالت هم تیر کړی دي ولې چې تبابت مقدسه وظیفه ده منګه خپل وظیفه ته تر اوسه پورې دامه ورکړم.
ش ډاکټر صاحب که ستاسو کومه پیښه دغه سپه یاد وینه چې ستاسو په نظر باندې د هغه څخه یو کیس سټډي جوړېدلی سي یا خلک ورڅخه زده کړه کولی سي چې باید یا تدریس سي یا و نورو ته وښودل سي د یو تجربې په توګه باندې، هغه به کومه یو پیښه وي چې تاسو یې غواړئ یاد کړئ؟
ونه زه دغه په حساب کې ویم که چېرته هغه قابلي یا خپله ډاکتران که په یو کلینیک کې د یو انسدادي ولادت سره مخامخ کېږي، کوشش دې ونه کړي چې هغې ته ولادت ورکړي. که نه وخت چې دا ولادت خپلې مرحلې دي چې د ملټیپل دپاره یو ساعت او د پرایمري ګراویټي یا د اول بادي دپاره دوه ساعته، که په دغه ساعتونو کې مریض ته ارزیابي کوي او ګوري چې دا ولادت مخې ته نه ځي، د زور دغه د کار نه دینه اخلي، یعنې هغه زوجات چې د درد د تشدید سبب ګرځي د هغې نه دې دغه نه اخلي، استفاده ترې نه کوي. مریض دې یو داسې سنتر ته ولېږي چې هلته امکانات د دلیل څخه زیاتري، یعنې د سزریان امکانات دي. او بل دا چې د زمونږ خلک اوس په مرکز کې تقریبا دومره مشکل نه لرو، یو لس فیصده شل فیصده مشکل شته دی چې بعضې مریضان چې مثلا ماشوم د حالت قلبي خرابي، یعنی فیتل دسترس حالتي، مونږ چې وخت ما غواړو چې هغه عملیات کړو په حساب سزریان سکشن کړو چې د هغې ماشوم ته نجات ورکړو، هم چې مور ته نجات ورکړو. دلته بیا دا چې زمونږ خلک ماشومان ډېر غواړي که نه، او د عملیات په حساب که مونږ عملیات کړو تر درې څلورو نهایت پنځه چې تقریبا په اوس په افغانستان کې رواج شوی دی، پنځه منتبه مونږ هغه اخلو، یعنی دی نه ځریږي چې هغې پرې موافقه خط وکړي د میرمن دغه نجات او د ماشوم د نجات دپاره، وایي چې خیر دی که دا یې د منځه لاړ شو بیا بل را وړي، داسې یو حالت سره مونږ مخامخ کېږو. نو د پوهاوی سطح په افغانستان کې تقریبا په ټیټه کچه واقع ده. د دوی دپاره
بله پوښتنه به په دې اړه باندې، تاسو د سی سیکشن یا د عملیاتو د لارې د کوچني تولد ته اشاره وکړه، دغه ډول پیښې آیا سوي دي چې د سی سیکشن یا د عملیاتو پر مهال باندې ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي، د دغه لومړي عوامل ستاسو په نظر باندې څه دي؟
ولې نه، بعضې وخت کې د یا د انستیزي په اخیستلو وخت کې ممکن مریض منځه لاړ شي او تلل هم دي، داسې نه دي چې نه دي شوي، داسې یو حالت شته. او د سی سیکشن په حالت کې په هغه صورت کې که چېرته مریض په سزارین کې، یعنی زر سیسي وینه ځای کې دل طبي دي ولې که د هغې څخه زیات وي، یعنی رحم ځان جمع نه شي کړی، چې زمونږ میندې اکثرا ګران ملټیپل دي، نو په دغه وختونو کې که چېرته کومک یا ولیا، چې زمونږ زیاته برخه کومک په حساب د دوا او د وینې د پیواز پورې ارتباط لري، لکه هغه وروسته چې د لغمان نه زنګ وهلی نو د خلکو اقتصاد ټیټ دی. دلته شفخانه کې بیا دونه امکانات نشته دی چې مونږ هم وینه کور کړو مریض ته، یعنی څو پوینټ وینه کېدی شي د درې څلور اته تر پنځو پوینټ وینه پورې ضرورت دا که مونږ ته پیواز یاده نه کړي شفخانې نه شي یاده کولی، دا مونږ ته پیواز باید برابره کړي دغه وینه چې دا یې خپلوان د نورو خلکو نه
ډاکټر صاحب په دې اړه باندې که یو څو خبرې وکړي چې دغه روغتونونه چې تاسو پکې کار کړی دی په ځانګړې توګه باندې ملالۍ زیږنتون، په دغه کې آیا داسې ماشینونه یا تجهیزات شته لکه د وینټیلیټرز چې باید د سږو د سقوط مخه ونیسي، امبولانس چې باید د یو ځای څخه بل ځای ته مریض انتقال کړي، انستیزیا ټیم چې هغه داسې او وسیله ده چې باید مریض د ډیر درد پر مهال باندې نشه ورته ورکول سي چې هغه بیا د درد احساس ونه کړي، یا د کوچنیانو لپاره د وروسته د زیږیدو چې دوی ژوندي پاتې سي انکیوبیټر ماشین چې هغه ټیوبونه دي چې کوچنیان پکې ایښودل کیږي د تداوی په خاطر باندې، دا ډول تجهیزات ته په افغانستان کې په روغتونونو کې؟
بله بله، په مرکز کې شته، ولایت ته دقیقې خبره نه وم، په مرکز کې شته هم د انستیزي ماشین، ولې په ځان هم باید
ډاکټر صاحب تاسو ژغ قطع راځي؟ بله ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي، فکر کوم چې سیګنال مشکل پیدا کوي، که تاسو خپل ځای ته تغییر ورکړئ مهرباني.
بله دغه ماشین اوري اوس
بل استاس جغ سامرا زميرا بانيوكي
سيد دغه مشمله طفا دغه کشتری په ملالزی او دولتي شفانو کشتری په شخصي ته خطا باندې شه دغه په حساب ریسپونسبل دی هغه دا خپل فیس نه مغه بیا اخر صفه دې دل کول شي ولی په افغانستان کې په دولتي شفانو کې شتري او تلویزیون مشتري او تلویزیون زیات و سراغلب چې دغه د کورونا مثلا یو بلپی کوم درې پای دي که څلور پای تلویزیون راغلي دي شفانه ده هم د کورونا وخت کې راغلي دي انستیزی ماشین هم لرو انکیبیتور هم لرو دو ماشومان لپاره انستیزی تیم هم لرو یعنی ملاله شفخانه یو تر شلیف شفخانه ده یعنی صفحه در افغانستان که اول شفخانه ده چه روخ دهی رسکی ده مورا ماشون ده پره برای میکرد
شه ده هر چوک خونست که ولی چه ملاله زی جانتون تبلارسی دکتر سیب هاگه خلق چه نیست که ولی استاسو و ده طالبان و حکومت ده چه براندی زونه ده چه باید خلقو تا یو برابر روختیای خدمات براندی کری
د طالبانو حکومت هم باید د نورو مملکتونو غوندې د خلکو ژوند او صحي حالت ته باید پاملرنه وکړي جدي پاملرنه وکړي ځکه چې د هر بار چې په افغانستان کې نظام تبدیلېږي موږ به په سیاست کې خبرې نه کوو ولې صحي نظام قوي ضربه خوري لکه اوس چې موږ خوړله په ولایتونو کې شاید آمادګي نه وسی صحي شرایط یا کلینیکونه هیڅ شاید فعال نه وسی فقط په مراکزو کې شاید فعال وسی او په زموږ شفخانه کې فضل د خدای ډاکتران شته دی موجود دی هم ټرینرونه چې موږ یې او هم ټرینیان چې هغه څوک چې د تخصص دوره دغه کوي چې شفخانه ملالۍ یو کادري شفخانه ده چې متخصصي تربیه کوي استرینیان په څلور ستپ کې لري اول سن دویم سن دریم سن څلورم سن او پنځم سن کې بیا نو دوی فارغ کې او ته تخصص امتحان ورکړي متخصص جامعه ته تقدیمي دي نو په دې حساب باندې زموږ په حساب شفخانه کې د ډاکترانو کمبود نشته ده
شه مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو هم را سره دی دوی برا واخلو بیا به بیرته تاسو ته راسو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
بله سلام علیکم دی یلمن د سخالی زې خبرې کوم خبره د زړه ته د شخصي ډاکټران ډیر یو ظالمانه د کوي چې بعض خلکو په دغه باندې زور او قدرت نه رسیږي چې دوی د تګیا کې د مصرف په شپږ زره پنځه زره غوښنه مثلا د پرې یو د ولادت باندې غوړی اعظم ته یو دومره څه کوي چې بل داسې یو د ذکر یې کوي خو دوی هغه یو ظالمانه د غلري
مننه علی زای صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو متاسفانه چې تاسو د تلیفون رابطه له موږ سره قاطع سو خو تاسو خبره موږ واخیستله ډاکټر صاحب تاسو موږ دا اوریدونکو غږ واورې دي زبه د دوه نور اوریدونکو نظرونه هم شریک کړم دا اوریدونکو سره چې دوی موږ ته د فیسبوک لارې پرې ایښی دي بیا به بیرته ډاکټر صاحب تاسو تراسو وخت هم کم دی د خبرونی خو محمد اشرف علیزی موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې لیکلی دي چې زما په نظر تر د شذو د پر اولاد باندې د مړینې تر ټولو لوی لامل اقتصادي رکود دی د ویلې چې بل لامل یې بیسوادی ده او همداراز د ویلې دي چې یو لامل دا هم ورسره کېدای چې د شو خوړو نه رسیدل د امیدواری پر مهال د شوزو د ستونزو یو لامل دی ګڼي زبیح الله منګل لیکل دي چې په لیرو پرتو سیمو کې د صحي خدماتو نشتون او همدارس د ځینو زورواکو ستونزه چې پر صحي خدماتو باندې جنجال کوي ولایت مقام هم د زورواکو پر خوا دریږي او روغتیایي خدمات بندوي لکه د خوشحال کلینیک چې شپږ میاشتې کېږي طبي تجهیزات یې په می ولسوالی کې قید کړی دي د موساخیل ولسوالی خلک یې له روغتیایي خدماتو به برخې کړی دي دغه د زبیح الله منګل په دې تفسیره کې اوریدونکو زه تاسو ته ولم د ورستلې کلی دي چې د ولایت مقام په قضیه کې لاس لري حق حقدار تنور کوي ورته وایي چې محکمې ته ولارسي خو ستونزه دا ده چې دولتي ملکیت کې محکمه هیڅ پریکړه نسی کولای اوریدونکو موږ نن په دغه خبرونه کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان ډاکټر جاوید حجیر هم میلم کړی وو چې حجیر صاحب زموږ د تلیفون و تماس ته هیڅ جواب و نه وایي او ورسته یې تلیفون بند سو موږ هڅه کوله چې دای په دې خبرونه کې راسي او تاسو پښتون ته دا ډول پښتون نو ته ته جواب وایي چې تاسو خپل ستونزې ورسره شریکي کوي خو لبه د مرغه دوی شرکت و نه کړ چې تاسو دغه پښتني به جواب پاته کیږي او بیا به پراتلونکو خبرونه کې هڅه کوي. ډاکټر صاحب ستاسو څخه به هم نور ډیر مننه کوم چې لطیفه شیرزی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او وخت مو وایستي. زموږ د خبرونه وخت پات رسیږي، پښتني نور هم پات دي خو دا چې وخت اجازه نه راکوي بل وخت به بیا تاسو ته زحمت ترکو. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پات رسیدلې دي، بل اونۍ به بیا تاسو سره پر بیا مو پر خدای سپارم.